السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. داسې مهال چې په قطر کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان پلاوی نن د خبرو لپاره سره ویني، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې راغنده خبرې کوي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان نن خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه د یو سوله ییز حل په هدف په راغنده خبرو کې ښکیل دي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د پاکستان تمه دا ده چې د طالبانو حکومت د تروریستي ډلو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، او دا خبره یقیني کړي چې تروریستان د افغانستان له خاورې د حملو لپاره کار نه اخلي. ټاکل شوی چې د طالبانو او پاکستان پلاوی به د دوه په خبرو کې د اوربند تمدید او د ورستیو نخټو اړوند مسایل وڅېړي. د راپورونو لمخې د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د طالب پلاوی مشري کوي. پاکستان هم تایید کړی ده چې د قطر په منځګړتوب په دې خبرو کې برخه اخلي. پاکستانی طالبانو وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه، او بیا یې وسلوال د پوز مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه عسکر یې مړه او دیارلس نور ژوبل شوي، خو څلور بریدګری هم وژلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ولکر ترک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي، او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې اعدام شوی کس قاتل و، او د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخښنې له پرېکړې وروسته قصاص شو. د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و، هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تاماهاک ورانوونکې وسله ده، او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې وغوښتل چې دا کار دې نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي او څوارلس نورې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، او لاندینی اپارتمنونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیکت وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خبر د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 18مه سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د وروستیو نښتو د پای ته رسولو اړوند خبرې وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د وروستیو خونړیو نښتو د اوربند دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوحې ته ولاړ سي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې دې خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو باخبرو سرچینو د پنځشنبې په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په لسمه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې دې نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سرونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وژل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسېدونکي 23 کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وژل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه ټکسي درلوده او چاره پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. د ټکسي کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه. له ایران را ډیپورټ شوی و، کار ته تللی و چې د شپې یوه نیمه بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي، چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاري برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وزل سوي افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د اما زوی و او ملي تلویزیون کې کار کوي. سوله بهترینه لار ده. جګړه تباهی او بربادی راولي. خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 10 ملکیان وژل شوي او 346 ټپیان شوي دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 14مه نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وژل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم زبیر آغا د پنجشنبې په ورځ اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووژل او 170 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د نښتو چې د روان اکتوبر 14مې نیټې راهیسې پیل شوی وي، ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس د مرکز قلعینو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلینو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه رایادېږي.
د روان مریض کال حمل میاشتی رئیس په بدغیس فراه او نیمروز کې تر اوسه 5 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنجشنبه د اکتوبر په 14 په یوه اعلامیه کې چې ته ایکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګي په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا ادعا هم شوې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکارانه مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان له ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنوونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل: په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورن او کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په عام مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. وایي له بېکارۍ او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل هستیم، نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لسکسی چه کورنه مشری کوی دی چه د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایی نسی کولی خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډېر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
درې
لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومانو ته مناسب خواړه نه دي رسېدلی. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي.
خدا یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کېږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کېږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم، خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باوري دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي، او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي تاماهاک ورانونکي وسله ده، او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه، زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ، او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلینسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ورآخوا
درانو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو اوس ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستانه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد بند کړی دی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي، او وای سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي، او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی، او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکا لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لاري خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري، او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانتینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر له لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لاره برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خپره شوی ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي، او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې د مخم او چمن یا کومه لار بند شو نو بیا به دې کلیرنس یا تصدیق کانټینر کوله هغه براتله مخم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته منه شي نو دوه کم ډیټنشن سیمه راځي هم په ډیمریج راځي په پورس، او که چېرته دا تورخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 30 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګوراډي بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړې ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیمین له هلمند ولایت آزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د آزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک یو تل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوي، نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته، اوبه چې دي پر مخ تللي دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده، نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د فرحت تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړي چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړي. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
ستاسو پیغام ستاسو